بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
دا تهران د پښتو خپرونې خوږو او قدرمنو مینوالو، دا خپرونې په دې شیبو کې د اسلامي نړۍ د وحدت او یووالي په باب د سید جمال الدین اسدآبادی د لیتوګو په باب زه قیمی له خپل ملګري محسنی صاحب سره له تاسو سره غږیږو. نو په دې هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي، عزیزانو له موږ سره حمله وسئ.
دوستانو، د اسلامي وحدت د پروګرامونو د لړۍ په نننۍ برخه کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. په تیر پروګرام کې مو اشاره وکړه چې اسلامي نړۍ ته د استعمار ورتګ په اسلامي نړۍ کې د تفرقې، درز او تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شو. خو د یووالي او اتحاد غواړو ځینو مثبتو غبرګونونو زمینې هم برابرې کړې دي. له دغه بهیر سره د تبلتیا لپاره په راتلونکو څو پروګرامونو کې د اسلامي مصلحانو د لیدتوګو او تفکراتو او د اسلامي امت پر اتحاد د هغو د اغیزو په هکله غور او څیړنو ته مخه کوو. په اوسنۍ برخه کې هم په اسلامي نړۍ کې د وحدت پالو لیدتوګو د بیرغوال او مخکش سید جمال الدین اسدآبادی سره بلدی شو. هیله ده چې له موږ سره ووسئ.
سید جمال الدین اسدآبادی په وروستیو پیړیو کې د اسلامي اتحاد یو لومړنی جارچی او خورا مهم دینی اصلاح غواړی دی. هغه دینی اصلاح غواړي ډلې غړی دی چې د نولسمې پیړۍ په وروستیو او د شلمې پیړۍ په لومړیو کې هڅه کوله دینی عقاید له انحرافاتو او خرافاتو وژغوري او اصیل اسلام ته یې ور وګرځي. څو د ستنېدو له دغې لارې دینی تعلیمات په عقل او د وخت غوښتنو په اساس برابر او لارښوونې د نوې زمانې د انسان لپاره غوټه پرانیستونکي کړي. په دغه اصلاح غواړي بهیر کې له لویدیځ سره مقابله کونې ځانګړي ځای درلود او د ختیځي ملتونو په تیره بیا د اسلامي نړۍ د وروسته پاتې والي د یو خورا مهم علت په توګه د لویدیځ په نظر کې په نیولو سره د مسلمانانو یووالی او وحدت د دغه مشکل نهایي حل لاره ګڼل کېده. سید جمال الدین اسدآبادی په دغه فکر او سیاسي بهیر کې هغه نظریه وړاندې کوونکی رول لارو چې هر کله چې شرایطو اجابه بله د یوه احساس لرونکي په توګه یې ډګر ته وردانګل او د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره په مکاتباتو د اونیزې په خپرولو په خلکو کې په ویناو سره یې د اسلامي اتحاد پلان تعقیباوه.
هغه په داسې پړاو کې د مسلمانانو او ختیځي ملتونو وشولو ته مخه کړه چې ایران، عثماني حکومت او هند د انګلستان، روسیې او فرانسې په څیر د اروپایي حکومتونو له پلوه د سیاسي، پوځي او نیواک له خطرې سره مخامخ شوي وو او نور اسلامي ټاټوبې هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د لویدیځي حکومتونو د استعمار او سلطي لاندې او له ټولو زیات د نوموړو درو اروپایي حکومتونو او د هند تر سلطي لاندې ورغلي وو. د سید جمال الدین ذهن په لومړنۍ مرحلې کې په افغانستان، هندوستان، مصر، ایران او عثماني ټاټوبو کې خپل فعالیتونه د هیوادونو کورنیو مسئلو ته متوجه کول او خپل زیاتره هڅه یې په دغو هیوادونو کې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو کې لګوله، خو سوکه او له بهرني استعمار سره د هیوادونو داخلي مشکلاتو د پیوند په لیدو سره دې نتیجې ته ورسید چې د استعمار له سلطې د هغوی له ژغورنې مخکې د هغوی د داخلي وضعیت اصلاح ناممکنه او بې نتیجې او یوازې د اسلامي یووالي او اتحاد په پوره کېدا او د مسلمانانو او د ملتونو د مذهبونو ترمنځ د تفرقې او اختلافاتو په ختمېدو سره ده چې د لویدیزي استعمار په وړاندې مقاومت کولای شي.
د سید جمال الدین د اسلامي حرکت اساس او د پیلېدا ټکی او د لویدیزي استعمار په مقابل کې د مسلمانانو وحدت ته د هغه پام په حیدرآباد او کلکتې کې د هغه د اوسېدو څلور کلن پړاو ته ورګرځي. هغه په دغه پړاو کې په حیدرآباد کې د العروه په نامه د یوې پټې او سیاسي ټولنې په جوړولو سره بریالی شو چې سوکه سوکه د مصر، تیونس او د شمالي افریقې د ځینو نورو سیمو په شمول د نړۍ په زیاتو برخو کې څانګې جوړې کړې. د دغه ټولنې اساسي موخه د نړۍ په سویه د مسلمانانو وحدت او له لویدیځي استعمار سره د مبارزې لپاره هڅه وه. پر هند د انګریزانو سلطې او دغه راز په دغه هیواد کې له مسلمانانو سره د ارتباط په ټینګولو کې د سید جمال الدین محدودیتونو ته په پام سره هغه له دغه هیواده بهر شو او اروپا ته لاړ. هغه په اروپا کې د العروة الوثقا په نامه په یوې اونیزې کې د اسلامي وحدت نظریه تعقیب کړه او د دغې اونیزې د اتلسو ګڼو په خپرولو سره یې چې په هغو کې د لویدیځي استعمار په وړاندې د مسلمانانو د وحدت د ضرورت په باب مهمه مقالې او سرمقالې مطرح کېدې وتوانید خپلو لیدتوګو ته د نړیوالو په تیره بیا د مسلمانانو پام جلب کاندي.
سید جمال الدین اسدآبادی په دغو مقالو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو د مشکلاتو او مصیبتونو په بیانولو سره د دغو مشکلاتو او ستونزو ریشه د اسلامي هیوادونو د واکمنانو د داخلي استبداد او د لویدیزي استعمار په دوو عواملو کې لټاوه او له هغو سره د مقابلې یوازنۍ لاره یې د ټولو مسلمانانو وحدت او یووالی باله. د دغې اونیزې خپرېدا وتوانېدله د نړۍ د مسلمانو ملتونو د عامه افکارو د پام په جلبولو سره د اسلامي اتحاد لپاره مهم ګام پورته کړي. په دې توګه چې هغه ډېرې اونیزې او خپرونې چې د ایران په شمول په اسلامي هیوادونو کې خپرېدې د اسلامي وحدت آیډیا دود او په مسلمانانو کې په بیلابیلو ژبو د عروة الوثقا د مقالو په ترجمه کولو سره د وحدت او انسجام د ټینګولو لپاره د واکمنانو او خلکو د فکرونو د تیارولو په منظور هڅه وکړه. سید جمال الدین د خپلې اونیزې په لومړنۍ ګڼه کې یو لړ جالب وړاندیزونه مطرح کړل چې که د اسلامي هیوادونو د واکوالانو په وسیله دغه وړاندیزونه او د هغو اجرا ته جدي پام شوی وای نو د اسلامي وحدت آیډیا د عمل مرحلې ته لا زیاته نږدې کېدله.
هغه په دې ګڼه کې د اسلامي نړۍ د ام القرا په عنوان سره په مکه کې د مؤتمر اسلامي د تاسیس کولو وړاندیز وکړ. سید جمال الدین د خپلو سیاسي نظریاتو په ټولګه کې د اسلامي نړۍ د وحدت په باب او د دغه دینی او سیاسي اتحاد د پوره کېدا لپاره د عمل په وخت د نظر د یووالي، د دفاع د اوزار د پیژندګلوۍ او د خطرې په نسبت د ګډ احساس درې عوامل ضروري وبلل او دغه اتحاد ته د رسیدو لپاره په ځینو اصولو او روضو هم ټینګار کاوه. هغه په دې اند چې تر څو په اسلامي هیوادونو یوه غیرتمنه شجاع صالح رهبری او یو خپلواک او غوره نظام واکمن نشي، نو د استعمار په وړاندې د مقاومت امکان وجود نه لري او عملا د فاسدو ویربونکو او بیوسه رهبرانو او د لاسپوڅو حکومتونو په شتون سره له استعمار سره مبارزه مشکله ده. همداراز سید جمال الدین په دې اند چې د نړۍ مسلمانانو د مقاومت یو مرکز په توګه یو قدرتمن او سر اسلامي هیواد ومني، څو ټول د هغه هیواد په چورلیسوب د استعمار په ضد یو ډول متحد او سر راغونډ شي، او په مکه کې د اسلامي خلافت د مرکز د جوړېدا لپاره د هغه هلې ځلې هم په همدې خاطر وي.
سید جمال الدین د پردویو په وړاندې د مسلمانانو تعصب سایلو، خو له فرقه پالنې او قومیت ګراهۍ سره سخت مخالف و، او دا یې د مسلمانانو د کمزورتیا د ناکامولو او ویشلو عامل باله. هغه په دې اند و چې که مسلمانان سره یو موټی او متحد شي او له فرقه پالنې لاس په سر شي او خپل ځواکونه په سپېڅلي غصې کې د پردویو په ضد وکاروي، ستر قدرتونه د هغوی په وړاندې د مقاومت وس نه لري. سید جمال الدین د نړۍ له مسلمانانو د فرقو د ناسور د ختمولو لپاره د خپل ملیت له اشوا کولو ډډه کوله، او خپل مذهب یې کله شیعه او کله هم حنفی سنی معرفي کاوه. هغه هیڅ کله مسلمانان یوه خاص مذهب ته د پایبند کېدا په دلیل نه رټل، او د محمدي امت په څیر د عبارتونو په کارولو او پرې په ټینګار کولو سره یې اسلامي ولایت او د اسلام او قرآن په اساس وحدت په نظر کې درلود، او له هر هغه ډول دینی، مذهبي او ملي دریڅنیون وي چې د مسلمانانو د وحدت په بهیر کې د خند د جوړېدو لامل کېده ډډه کوله.
د العروة الوثقا اونیزې له بندېدا وروسته او د 1350 کال له هماغه پایله چې سید جمال الدین لندن ته لاړ او په استانبول کې په 1390 کال کې د هغه تر مرګه پورې اسلامي وحدت ته د سید جمال الدین بلنې لا زیات عیني او سیاسي اړخ وموند. سید جمال لکه څنګه چې عثماني امپراتوري په داخلي ډګر کې د ټولو عیبونو او نیمګړتیاو سره سره د لویدیځ د استعمار د یرغلونو خورا سرخنډ او خلافت په مسلمانانو کې په یوې خورا باوري حکومتي لیتوګي او نفوذ سره باله له دویم سلطان عبدالحمید څخه یې ملاتړ وکړ، څو د مسلمانانو په پیاوړي کولو سره د عثماني خلافت موقعیت د لویدیځي استعمار له نفوذه اسلامي هیوادونه خوندي وساتي. په عین حال کې له سلطان عبدالحمید سره یې د اسلامي وحدت د پلان په باب مکاتبه وکړه، او په یو مفصل لیک کې هغه د اسلامي وحدت د ایډیا د پوره کېدا په باب عملي وړاندیزونه وکړل. هغه څه چې له انګریزانو سره د عثمانیانو له اتحاد او د اسلامي وحدت د ایډیا په وړاندې د انګریزانو په کار رنګونو پوه وو، سلطان عبدالحمید ته یې وړاندیز وکړ چې هندوستان، افغانستان، بلوچستان، ترکمنستان او بخارا د عثماني خلافت تر سیوري لاندې ورولي، څو د عثماني حکومت په پیاوړي کولو سره د روسیې په ضد نوې جبهه جوړه شي. دویم سلطان عبدالحمید چې د خپل واکمنۍ په پړاو کې د نېشنالیزم له سترې څپې سره مخ و، له دغه پلانې هرکلی وکړ، څو د وحدت د یوه اسلامي سیاست په تعقیبولو سره د امپراتورۍ دننه د خپل واکوالۍ حدود او هم د اسلامي نړۍ محدوده وساتي. په همدې اساس یې له سید جمال الدین سره د خبرو اترو لپاره خپل یو استازی ولیږه، او د هغه نظرونه یې ترلاسه کړل. هغه د سید جمال او د اسلامي وحدت د لیتوګي د نورو ملاتړو له نظرونو په استفادې سره د استانبول په مرکزیت د اسلامي تفکر لرونکو پلاو ټولنو او تشکیلاتو په جوړولو سربیره د نړۍ مسلمانانو په تیره بیا د آسیا د مسلمانانو د وحدت په لاره کې عملي ګامونه پورته کړل. هغه د بیت الله الحرام له حاجیانو د اناتولی ټاپو وزمی مشاهد متبرکه بغداد او عربستان ترمنز د ریل پټلۍ د غزولو په ملاتړ سره چې وروسته د هغه د اسلامي تفکر د هلو ځلو سمبول شو د نورو ټاټوبو له مسلمانانو ملاتړ او داسې نور اقدامات د اسلامي وحدت په زمینه کې د سید جمال د ایډیاو د پوره کېدا لپاره ګامونه پورته کړل، خو د اسلامي نړۍ د اتحاد د ایډیا له پوره کېدا د ویرې په خاطر د انګریزانو د نظر اعمالول او ځینې نور عوامل د سید جمال الدین د اسلامي اتحاد د تفکر د پوره کېدا خنډ شول.
سید جمال همداراز د اسلامي وحدت د لیتوګي د پوره کېدا لپاره ایران ته هم څو سفرونه وکړل او د ایران د وخت له پاچا یعنی له ناصر الدین شاه او هم له لومړي وزیر یعنی له اعتماد السلطنه سره یې لیده کاته وکړل، خو د درباریانو مخالفتونه او له دې لا مهمه د انګریزانو دسیسه د اسلامي وحدت ډګر ته د ایران د ورتلو خنډ شو. سید جمال په ایران کې د خپل اوسیدو په شپوروزو کې له هر څه زیات د اسلامي وحدت د یوه اصلي خنډ په توګه داخلي استبداد ته متوجه شو او د هغو په ضد یې ډیر زیات فعالیتونه پیل کړل، په دې توګه چې د تنباکو په غورځنګ کې یعنی د انګلستان د حکومت یو کس ته د توتون او تنباکو د پیر پلور د انحصاري امتیاز د ورکولو په ضد چې په هغه وخت کې یو مهم تجارتي محصول و د ایران د ولس پاڅون چې بصرې او بغداد ته د سید جمال الدین له جلاوطن کېدا وروسته په لنډ وخت کې ترسره شو، د تنباکو د بایکاټولو د فتوا خاوند میرزای شیرازی ته د یوه لیک په لیږلو سره یې د ناصر الدین شاه استبداد په ضد اغیزمن رول ولوباوه.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو او قدرمنو مینوالو، د دغې نننۍ برخې وخت به همدومره و. انشاءالله په ورپسې بلې برخې سره به در سره د اسلامي وحدت په هکله د سید جمال الدین اسدآبادي د لیتوګو په اړوند وغږیږو. نو تر هغه مو په لوی او وسمن خدای سپارو.